رادیو آزادی. السلام علیکم، د سهار 10 بجې شوې، یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خلاند خبری برخه کې به دا وری چې دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې بشری وضعیت ته اندېښمن دی، وایي چې په افغانستان کې بشری ناورین د ژمي پر رسیدو نور هم زیاتېدونکی دی. دا وروسته راځي، خو اوس خبرونه د دې ساعت په وروستیو خبرونو پیلوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سبا پاکستان ته ځي. امریکا په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندېښمنه ده او پاکستانی طالبان د خپل حکومت سره په بشپړ اوربند سلا شوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دې سفر پر مهال د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتک پر اسانتیاو خبرې کیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې د مالیې او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب کېدستی و هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي. هغوی دعوت ورکړی ده او طبیعي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او ملکانو پر سر باندې به خبرې کوي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته دا پاکستان ته د ښاغلي متقی لومړنی سفر بلل کیږي. یو میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته راغلی و او له طالب چارواکو سره یې پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې وې. پاکستان له دې وړاندې له نړۍ غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو خپله یې هم تر اوسه د طالبانو د رسمیت پیژندنې خبره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستانه وباسي. د دغه وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه ویلي د کورنۍ په دې غړو کې ښځه یا میړه او تر 20 کلونو ښکته هغه اولادونه حسابیږي چې واده یې نه وي کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد ته له تازه ورغلو افغانانو غوښتي چې د کورنۍ د غړو کره معلومات او اسناد ورسره شریک کړي. د امریکا د پوځ اړوند ورځپاڼې سټار اند سټرایپس لیکلي متحده ایالاتونو دا پریکړه وروسته تر وکړه چې افغان همکارانو یې د کورنۍ غړو ته د ګواښ خبره ورته وکړه. امریکا او نورو متحدانو یې کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته په دوه اونیو کې څه باندې 1,20,000 افغانان و ایستل. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي واشنگتن په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت سختدریزه ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. ټام ویست پرون د ټلیفون له لارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل واشنگتن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوي استازی همداراز وویل واشنگتن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس وایي د افغانستان د اقتصاد د دړې وړې کېدو ته په پام د دې تصور نشي کولی چې په دې هیواد کې دننه به خپل فعالیت پیل کړي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې نوموړي پرون په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل د دوی په وړاندې یوه ستونزه د تادیې د سیستم نشتوالی دی چې د ده په وینا د هیواد ته د پیسو د لیږد مخه نیسي. د راپور له مخې نړیوال بانک په اوس وخت کې په افغانستان کې له 20 زیاتې پراختیايي پروژې مخ ته وړي او له 2002 کال راهیسې له دې هیواد سره د 15.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډېره یې وړیا ده. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، پر نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیونو ډالرو مرستې بندې کړې دي. په افغانستان کې پرون یوازې 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پیل شو. تمه دا و چې دا واکسین به ټول هیواد کې پیل شي. د روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین و همغږی کوونکی نیک ولی شاه مومن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د واکسیناتورانو لپاره د روزنې پروګرام په پاتې 19 ولایتونو کې نه و بشپړ شوی.
نورو پاتې ولایتونو کې تقریبا 19 ولایت کې نو پاره کې دا ټریننګ مکمل نه و. نو نن ورځ د هغې ټریننګ مکمل شو او یو هفته وروسته د نومبر په 15مه د پاتو ولایتونو شروع کیږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین او هم به د شپږو میاشتو او 15 کلونو ترمنځ نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ ورکړل شي. د چارواکو په وینا په افغانستان کې سږ کال د پولیو یا د ماشومانو د ګزن یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي پر بشپړ اوربند سلا شوې دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې چودري وویل چې له پاکستانی طالبانو سره د حکومت خبرې د پاکستان د اساسي قانون پر اساس روانې دي. دوی وویل چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې د افغانستان د موقت حکومت په مرسته پیل شوې دي. مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی توانېدلی چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. تیر میاشت د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ترکیه ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي و چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. فواد چودري وایي که د اوربان په ترڅ کې خبرو پرمختګ وکړ د اوربان موده به وغځول شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبې له ورځې ټولو هغو بهرنیو سیلانیانو ته چې د کورونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي خپلې پولې پرانستې. امریکا ته د بهرنیانو د سفر محدودیت په 2006 کال کې د کووید 19 له خپرېدو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري ولګول شو او د 2021 په جنوري کې د جو بایډن له لوري تمدید شو. اوس د ولسمشر بایډن حکومت اعلان کړی چې د 300 هیوادونو هغه وګړي چې بشپړ واکسین شوي بېلې دی چې قرنطین شي امریکا ته ورتلای شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. لکه څنګه مې چې مخکې درته د خپرونې په سر کې وویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه خپرونه اورئ، خو په لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونه وګړي قحطۍ ګواښي. نوموړي وویل افغانان به را روانې څو میاشتې چې ژمی را روان دی سخت وضعیت په مخ کې ولري. له افغانانو سره دا مهال د بېلابېلو موسسو او ادارو لخوا په کور دننه د لاسنیوي او مرستې پروګرامونه پیل شوي خو کافي نه بلل کېږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او په دې هېواد کې د القاعده دوامداره حضور ته هم ژوره اندېښنه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټام ویسټ پرون دوشنبه له بروکسل څخه د ټلیفون له لارې په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل واشنګټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د القاعده حضور هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او د هغه موجوده چې طالبان سره په خبرو کې تل راپورته کړی دی. رویټرز د راپور له مخې طالبان هم په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ په زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دي. د امریکایي چارواکو په باور د اسلامي دولت سخت دریځه ډله یا داعش به وتوانېږي چې د شپږو نه تر 12 میاشتو پورې له افغانستان نه بهر بریدونه وکړي او القاعده به هم له یوه کال نه تر 2 کلونو پورې ورته وړتیا پیدا کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو نوی استازی همدار زوول واشنگتن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د وویل چې له طالبانو سره د امریکایي لوري بل پړاو خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي، خو د نیټې په اړه یې څه ونه ویل. په پام کې د ښاغلی وست به چې تېرې میاشتې خپله دغه دنده پیل کړي روانه اونۍ پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د رویټرز په لیکنه نوموړي په بروکسل کې په ناتو تړون کې خپلو متحدانو ته له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړل او له هغوی سره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د لارې نقشې په اړه سلا مشورې وکړې. طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او وروسته یې سرپرست حکومت اعلان کړ. ویسټ وویل طالبانو ډنګ پیل یو ښکاره ویلي چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري چې بېرته له افغانستان سره د مرستو بهیر پیل شي او د نړیوالو ډیپلوماتیکه ټولنه بېرته په کابل کې ولیدل شي او پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې شي. خو د ده په وینا متحده ایالات دا یو شی هم په یوازې توګه نه شي کولی. تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي په دې هیواد کې اقتصادي او بشري ستونزې لا ډېرې شوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون مختلفو لورو یې د ناورینونو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست داسې مهال د سیمې هیوادونو ته ځي چې روانه اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو به د افغانستان په مسله کې ښکیل د سیمې د دو لوبغاړو پاکستان او هند پلازمینې د افغانستان په اړه د غونډو قربني وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په نوي ډیلي کې په جوړیدونکې غونډه کې به د ایران، روسیه او د منځنۍ آسیا د یو شمیر هیوادونو استازي برخه واخلي. د هند سیال پاکستان ویلي استازي به د غونډه کې ګډون ونه کړي او د سیمې بل مهم لوبغاړي چین هم تر اوسه نه دي ویلي چې آیا خپل استازی د غونډې ته استوي او کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د حملو پر زیاتوالي او په دې هیواد کې د القاعده د حضور په اړه ژوره اندېښنه وښوده. نوموړي وویل واشنگټن غواړي چې طالبان پر داعش بریالي شي. ښاغلی ویست پل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوي استازي په توګه یې یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی، پاکستان ته هم لاړ شي، هغه هیواد ته چې روانه اونۍ به د هند تر څنګ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. طالبانو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې پاکستان د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه ورکړې او ټاکل شوې سبا نوموړی د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وای متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اسلامي دولت څخه د ریزې ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او په دې هیواد کې د القاعده دوامداره حضور ته هم ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټام ویست پرون دوشنبې له بروکسل څخه د ټلیفون له لارې په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د القاعده حضور هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او د هغه موضوع ده چې د طالبانو سره په خبرو کې تل راپورته کړی ده. رویټرز د راپور له مخې طالبان هم په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ په زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دي. د امریکایي چارواکو په باور د اسلامي دولت څخه دریزه ډله یا داعش به وتوانېږي چې د شپږو نه تر دولسو میاشتو پورې له افغانستان نه بهر بریدونه وکړي او القاعده به هم له یوه کال نه تر دو کلونو پورې ورته وړتیا پیدا کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو نوی استازی همداراز وویل واشنگټن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د وویل چې له طالبانو سره د امریکایي لوري بل پړاو خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي، خو د نیټې په اړه یې څه ونه ویل. په پام کې د ښاغلی ویست به چې تېرې میاشتې خپله دغه دنده پیل کړي، روانه اونۍ پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د رویټرز په لیکنه نوموړي په بروکسل کې په ناتو تړون کې خپلو متحدانو ته له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړل او له هغوی سره یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د لارې نقشې په اړه سلا مشورې وکړې. طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او وروسته یې سرپرست حکومت اعلان کړ. ویست وویل طالبانو ډنګ پیل یو ښکاره ویلي چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري چې بېرته له افغانستان سره د مرستو بهیر پیل شي او د نړیوالو ډیپلوماتیک ټولنه بېرته په کابل کې ولیدل شي او پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې شي. خو د ده په وینا متحده ایالات دا یو شی هم په یوازې توګه نشي کولی. تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي په دې هیواد کې اقتصادي او بشري ستونزې لا ډېرې شوې چې د ملګرو ملتونو په ګډون مختلفو لورو یې د ناورینونو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست داسې مهال د سیمې هیوادونو ته ځي چې روانه اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو به د افغانستان په مسله کې ښکیل د سیمې د دو لوبغاړو پاکستان او هند پلازمینې د افغانستان په اړه د غونډو قربني وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په نوي ډیلي کې په جوړیدونکې غونډه کې به د ایران، روسیې او د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو استازي برخه واخلي. د هند سیال پاکستان ویلي استازي به د غونډې کې ګډون ونه کړي او د سیمې بل مهم لوبغاړي چین هم تر اوسه نه دي ویلي چې آیا خپل استازی د غونډې ته استوي او کنه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼ مورس ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره